السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه درته لرو. اوریدونکو نیم ساعته خبري ټولګه هم شته. په سر کې په موقعې د دې ساعت خبرونو ته د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یوه لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د ده په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کوم افغان راستنیدونکو ته په کوم ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري استلو نیوکه کړې او هغه د بشري حقوقو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري استل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او استل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بیا اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وایي لږ تر لږه و ماشومان په غزه کې د سړې هوا او د سرپنا د نشټوالي له کبله مړه شوي دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2009 زیږیدلي ماشومان په نامناسبو سرپناو کې ژوند کوي. د ژمي سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې 300,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځایه شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شاه عباس شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوې د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اکثر لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلوونکی وایي
د دریم ورځ د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده. سالنګ کې واوره سوي او ډېر غټ تکلیف جوړ ده. ګاډو کې سبزیان ډکې دي.
په یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا خلک دغو ورښتونو ته خوښ دي او وایي چې یو نیکمرغه کال به مخکې ولري. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. یو افغان کارګر وایي
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه پسې دي، نو اوس د وجې نه به کورې سره نوسي، وزې نه خلوسیږي، وزې بند دي.
د ژمي په رارسېدو د خوراکي او سون توکو بیې ختلې دي.
پیش از زمستان غم مواد خورد.
نجم مخفی ده خوراکی مواد ده اخیستول و غم و اوست دلرگی و ده اخیستول و مسئله ده افیره نیم که کم یو تایی نمری توب ورکرم.
نورا پرون همشتا پا دو همانی مایی که ده ومی ورازی خبرون هم مهیره.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تا خراغلی. اوس هم راځو د خبری ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دا څو ورځې واوري ورېږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې یې تړلې او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپله هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لویو لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروړونکي موټر او چلوونکي ایسار دي. د باروړونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندېدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په ګاډو کې بار میوه او ترکاري خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو له ډلې تورشا وویل
نه درېمه ورځ ده دلته پروان کې ولاړ وي، لار بنده ده، سالنګ کې واوره شوې او ډیر غټ تکلیف جوړ ده، گاډو کې سبزیان ډکې دي او مالونه دي، دا ټول خرابېږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لویې لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامې وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانیستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونو ته د ناروغانو د رسېدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټرې سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیې قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړې. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، که له یو لوري واورې او ورښتونه د خلکو د ژوند ورځنۍ چارې ټکنۍ کوي او لارې بندوي، خو بل لور ته بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورښتونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغلته یې اوسېدونکي وایي چې روان ورښتونه به دوی ته راتلونکی کال له نیکمرغیو ډک کړي. روح‌الله انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور رالېږلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د واوري او باران اورښت درېمه ورځ ده. که څه هم چې د واوري اورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکی کال به آباد وي. د بانتویګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول خو باران و دویم دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوې دی او ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام ارامي ده، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسېدونکی رحمت الله وایي د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالۍ ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالي او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي، چې اوس مهال د څاروي او شمیر په نشته حساب دی. هغه راته وویل خوسګانې واوري او باران ته په کتو راتلونکي کال به للمي ځمکه او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله بوان تویګل ولسوالی کې تر دې مهاله خېسته بارانونه وشول واوري وشولې په ډېره زیات اندازه باندې. هلمون یو چې راتلونکي کال به آباد وي سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیوانات لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدېش اوسېدونکي هم تازه باران او واورې خوشحاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت و دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سیوا. راتلونکي کال انشاءالله د امیدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. د خدای نو امید لرو انشاءالله بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ او راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو له امله تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا فلحال برف کوچونه نه دي راغلي، امکان لري چې نیم متر په سر اندازه کې به دومره یو متر ته دونه رسیدلې او واور راله، نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شوو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوند ادارو تازه یو کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس خی چې پنځلس کاله اندازه مو تېر کړي دي، شپږلس کاله اوس. خو ځکه به کورایي چې خودلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسېدونکی خیواګل و چې پنځلس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی، وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګاره دی، ځکه په خبره یې د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه ورپسې دي، نو اوس د دوا جناب کورای سره نوسی ویزې نه خلاصېږي، ویزې باندې ستونزې ډېرې دي کنه، ځکه چې هویڅوګه نشي تلار ته یوه هیواد ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي، یا د بهر هیواد سره واغېږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي، چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې ننه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسېدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو ته وویل:
مهارت لرم، مانا په ساختمانی کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختمانی پروژې کوم کار کول، مانا برابر دوه دا شوی نه کړی شو، مانا اوس فعال حال د دوه کاله کې درې کاله چې موږ په کار اوس نظام ختم ده، دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کېږي. کله افغانانو ته کله ویزه ورکوي؟ و اته کاله مو تیر کړی دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه اما رات راغلی د مونږ یو ور په کارونه ده کړی، بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې، تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد، هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه دا اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 2 لک افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لاري به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ژمی پر رسیدو افغانان شکایت کوي چې د سون توکو او خوراکي توکو بای ختلې دي. د طالبانو د احصایې ادارې هم د بایو یو څه لوړېدل تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاش کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. د ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز د روان مریض کال د قوس په میاش کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راتن نه پیدا کیږي. وږی تګی بهتر استنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده. تر یوې کمبل لاندې شپه تیروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ورپغه غاړه ده، ازادي راډیو ته ویل
پېش از زمستان غم مواد خو
نه جمع مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توب ورکړم. د لرګیو بیې لوړې شوې او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا ان 2000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
زار هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر 23مه د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړي، پکې د یوې بورې 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو 14 لیتر غوړیو بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل خار په منډۍ کې یو پلورونکي نیاز محمد د یک شنبه په ورځ د خوراکي موادو د بایو پاړه ازادي راډیو ته وویل
سیلان اور د قزاق
محل د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوې بوجې وطني وړو بیا 1450 افغانۍ ده. د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلې او د 14 کیلو لیټره غوړیو بیا 1350 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو د نړۍ د یو تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک او د جرمني د چارواکو ترمنځ له لفظي ناندریو مو خبرو. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولف شولتز ترمنځ لفظي شخړې اوج ته رسیدلې چې تفصیل له صفي الله سانکسي اورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د انتخاباتو په درشل کې د جرمني له خیارخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلی دی. شولتز د یکشنبه په ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل مهمه خبره دا ده چې ښاغلي ماسک له ښي اړخي افراطي ګوند ملاتړ کړی او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوی هم. شولز د مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیره اونۍ ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دی مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د آف تي یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولز د دې خبره احمق بللی و او د جرمني پولیسمشر هم لفظي برید کړی و. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د ښې اړخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید وروستی څراغ بللی. ماسک ویلي په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولز ویل له ښې اړخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولز هغه راپورونه هم رد کړ چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پښتنې ښیي چې ښې اړخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې آف دی افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره یې د ټاکنیزو کمپاینو پر مال 2.5 میلیون ډالر مرسته کړي. ماسک به د ټرمپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کېدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له ښې اړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي او برعکس د برېټانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له آنلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو څاري ځکه چې په کور دننه رسنۍ د دوی په ټکو په اسانه حقایق نسی پوښښ کولی. تفصیل له اکرام الله کرام اورو.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو ته په پام ادعا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو له لورې د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي، نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوسمهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلي او یا یې هم خبرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې یوې له افغانستانه بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو، امریکا غږ او بی بی سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونې بندې کړې. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
اسلامي امارت په دې برخه کې ځانګړي پالیسي لري او د دې پالیسۍ له مخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبریال د داسې راپورونه او خبرونه راټول او خبره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاده توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار له امله نه بلکې د شخصي موضوعاتو له مخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 111 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوي او د طالبانو د محدودیتونو له امله د 13 رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
اوریدونکو د خبري ټولګه د پای راپور راخلو وروسته بیا د خبرونو لنډیز او د ومه ورځې خبرونه هم لیاده مباسي. په افغانستان کې د ټټو یا هم د خالوهني کاروباریان وایي چې تر سختو بندیزونو او فشارونو لاندې دي خو وایي چې بل چاره نه لري ار دي چې د ژوند د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کار ته دوام ورکړي. پاره پام وکړئ د راپور ته.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو اوس دوی لپاره پستر سرخوګی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې لنګ دی لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
بزل امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یوړل او بیر تیار نه کړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې راخوشې سوم بیا مې خپل کار پایل کړ ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهېږم خو بیا هم راغلل. زه یې حوزې ته بوتلم خو دېرش زره افغانۍ مې ورکړې او راخوشې سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له اوو څخه تر اتو ځله مې خپل د کار ځای بدل کړی دی.
فعلا خدا گردن من نگیره افت یا اشت دفعه جای تغییر داره میشه.
سره لده طول و محدودیتون و احمد فهیم وایی چی پیوام یاشت که و ترت مشتریان لری چی زین وقتون اینجون هم پکی شاملی وی. موک حد سوکره چی دی طالبانو دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت نظر هم پدی اره واخلو. خو و یان دی سیف الاسلام خیبر پدی اره دی ازادی راژیو پختن زواب نکره. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو بید منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی از مشکلاتی بود که ما ټټوی غوډه پاک کړم د بازي مسلمان جوړ کوم.
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې؟ ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیده او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
دا یو داستان مې راستیم دا جوړ مې راستیم دا جوړ رسمي نوځو څو برخورد پښته وکړم نشته.
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خلګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړای او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
ټټو را کې زادم از خاطر نیمې شوق دارم د ټټو کاس ما خیلی شوق دارم من ولی باز میگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د ټټو وا شوق علاقه خود
ما ټټو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه خو بیا می هم ټټو وکړ. زما څنګه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می ټټو کوم.
پیسې ما مشکل که چی دارم مشکل پیسې خود دارم. ما که پیسې داشته باشم من میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگول و رسمول داسی دی چه تر حیا انزور دی زنگر و رنگونو او استنو پا واسطه دی پوستک جوار و طبقو تا ترزیق کیگی چه تر دیر یا پا دایمی دول پاتی شی. دیر ازوانان پلاس مته غاره او دی بدن پا هغو برخو که چه کاری تاتو کوی او لطاج زره دی برخناتفی که دی مشوقی لپار شیرونه یا دی کورنه دی غرو نمونه تاتو کوی. خال لگول یا تاتو که چه هم پاسری برنه دی افغانستان یا نوی کلتور گرنل کیگی خو پا لرغونی دول هم پا لری پرتوکلیو که دی خزو ترمنز دود و. ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځینې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
اوریدونکو، په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې خبرونه له یاده مه باسئ.